مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شو تر 11 پورې په دې یو ساعت خبرونې کې بیا هم زه حسیبه شهید در سره يم. په دې خبرونې کې بیا هم د تګن خبری رپورټونه لرو، د هغو ماشومانو حال هم درته درکو چې د باجوړ نه تختول شوې دي او د افغانستان په کونړ ولایت کې وسلواله طالبانو په برمته کې دي. د هغو ماشومانو حال هم درته درکو، د کراچۍ د سیلابونو حال هم درته درکو او داسې نور ګڼ خبری رپورټونه هم لرو. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه واوري. د دې سات خبرونه رته بیا هم عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری ویلي په بلوچستان کې د خلکو د لا درک کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د متحده کومومنت مشر الطاف حسین په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا ویلي چې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. وایټ هاوس وایي د امریکا امنیتي چارواکو د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزې وړاندې د مشکوکه ترګرواش په اړه ولسمشر باراک اوباما ته معلومات ورکړي دي. وسم د خبرونو تفصيل، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري ویلي په بلوچستان کې د خلکو د لادرک کولو کې زیاتوالی راغلی دی. په لاهور کې د جمعې پر ورځ د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن تر انتظام لاندې د انټرنیشنل جوډیشل کانفرنس د پرانیستي غونډې ته د وینا پر وخت نوموړی وویل چې په بلوچستان کې عدالت ته د وړاندې کېدو پرته د خلکو د وژنې او د خراب کړل سو مړو تورونه هم مخې ته راځي. افتخار چودري زیاته کړه چې که څه هم د عدالت د مونټو نوټس وروسته ځینې لادرکه کسان خوشي شوي دي، خو په حق لیلا تروسه څه مناسبه قانون نه دی جوړ شوی. دا کانفرنس په درې ورځې دوام لري چې پکې د هند، سریلانکا او بنگلاديش په ګډون د نورو هیوادونو وکیلان برخه اخلي. د پاکستان د متحده کومومنت مشر الطاف حسین په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا ویلي چې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. د جمعې په ورځ په لندن کې خبری کانفرنس کې نوموړي دا تورونه رد کړل چې ګواکې د ګوند په هدفي وژنو کې ککړ دی. الطاف حسین په دې مقاول چې دی نن سپینې خبرې کول غواړي، ځکه ورته معلومه نه ده چې بابا خبري وکړای سي او کنه. د زیاته کړه د پاکستان تاریخ له دروغو او دوکو جوړ دی او د دې هیواد یو نسل ته هم سم تاریخ نه دی ویل شوی. الطاف حسین سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د اختل سوي سوموټو نوټس پاکلول چې فیصله راشي نو د بخپل خبرګون ورکوي. د نموړې د پریس کانفرنس درې غنټې روانو. د بداسیل کې دا چې په پاکستان کې د ژوند د هرې طبقې لخوا د نورو ګوندونو او ډلو په مقابله کې پر متحده قومي مومنټ د کراچۍ د حالاتو د خرابولو تورونه زیات لګیږي. د پاکستان د سین چارواکي وايي په صوبه کې د روانو بارانونو او سیلابونو لوجي تر 102 اتیازيات کسان مړسوي او څه د پاسه 500 لکه متاثر شوی دي. د سین د ډیزاستر منیجمنت اتارټي لوري جاري کړل شوی شمیر شایي چې په مړسوو کې یو دیرش ماشومان او 9 اویا هم شامل دي. د دې ادارې سروې وايي له بارانونو او سیلابونو چې کوم تر 500 لکه زیات کسان متاثر شوی، په هغو کې 2 لکه په حکومتي کمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له ملګرو ملتونو څخه له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې وه. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه اورئ. وایټ هاوس وایي د امریکا امنیتي چارواکو د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزې په موقع د مشکوکه ترګرګواش په اړه ولسمشر باراک اوباما ته معلومات ورکړي. د وایټ هاوس ویان جی کارنی وویل چې د ولسمشر امنیتي سلاکار جان برینن باراک اوباما ته د تازه ګواښونو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په نیویارک کې په جان جی کالج آف کریمینل جسټس کې د وینا پر وخت وویل چې په 11 سپتمبر د بریدونو ګواښ دوی جدي اخلي.
We are taking this threat seriously. Federal, state and local authorities.
هیلری کلینټن وایي موږ دا ګواښ جدي اخلو. د دې د مخنیوي لپاره مرکزی، ځایی او ریاستي چارواکي هر ډول ګامونه اخلي. لکه څنګه چې مو پرون ویلو، د نیویارک او امریکا ولس دې ځانونه بیدار ساتي. که څه هم امریکایي چارواکو د دې ګواښ تفصیل نه دی ورکړی، خو سی این این ټلویزیون د استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې په پاکستان کې فعاله القاعده غړو ترمنځ سو رابطو څخه داسې معلومه سوې چې دوی پر نیویارک او واشنگټن باندې د ترګر برید د پلانولو اراده لري. د مصر پولیسو او فوج په پلازمینه کې د اسرائیل پر سفارتخانه له بریدکونکو سره نښتې شوې دي. مزارچان نو اسرائیلی دستاویزونه د سفارت لکړکی د باندې غورځولي. د دې ګام وروسته جمعې پر ورځ د اسرائیل سفیر لخپل کورنۍ او د سفارت لنور کارکونکو سره په یو اسرائیل الوتکې کې ل مصر ووتی. پولیسو د مزارچانو پر ضد ګام واخیستی او د خلکو د تتپرکو لپاره ډزې او انسوګي استعمال کړي. دا خوډه په موقع د پولیسو ځینې ګاډو ته اور هم واچول سو. په تشدد کې 4500 کسان ټپیان سو. امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر غږ کړی دی چې د واشنگټن د اتحادی اسرائیل سفارت په خوندې کولو سره دی د نړیوالي زمواري د پرکولو درناوي وکړي. په وبخشي تما کېږي د عرب لیگ مشر به نن شام ته سفر وکړي چې دا ډول پر ولسمشر بشار الاسد فشار واچوي ته مظاهرچانو پر ضد دي له تشدد کار نه اخلي. ټاکل شوی ده چې د عرب لیگ سیکرټري جنرال به د چهارشنبې په ورځ د شام سفر ترسره کولی، خو د بشار الاسد حکومت دا سفر درې ورځې وځنډولی. عرب لیگ لا د وړاندې د شام پر ولسمشر د تشدد د درولو او په هیواد کې د سیاسي او معاشي اصلاحاتو غږ کړی دی. تر ټولو لوی دباو د ترکیې له لوري دی چې خبرداری ورکړی چې بشار الاسد په خونړي کاروانو کولو سره واک له لاسه ورکولای شي. د جمعې په ورځ هم 15 کسان وژل شوي او مزارچانو له نړیوالو د خوندیتوب مرسته غوښتې وه. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسي د بشار الاسد د حکومت پر ضد په پیلوسو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي. او ورستۍ خبر هم دا دی چې د ناټو څلور پوځیان د افغانستان په ختیځ او جنوب کې وژل شوي دي. ناټو په اعلامیه کې ویلي درې پوځیان پرون د افغانستان په ختیځ کې د باغیانو د یو برید پر مهال وژل شوي او یو سرتیری هم د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنې وواژه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بل محاسبه شهید سره دغه سواوري خبرو چې د پاکستان چیف جسټس ویلی په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو پیښې زیاتې شوې دي. د غراس په سن صوبه کې به د واوري چې وروسته وسیلابونو له 500 لکو زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دې ترڅنګ د هغو ماشومانو حال هم درته درکوو چې له باجوړ نه تختول شوې دي او لا هم د خوشکېدو سره کې نه لګي. د دغو ماشومانو د کورنۍ غړي څه وایي؟
زمونږ بچی دی چې دا غوم بچی دی غوم کول شي که موږ هم کوم نو زمونږ د پلار نه باغې خدمت کوي منډه ته مشران هم دي.
د دغو خبری رپورټونو ترڅنګ به له دې هم واوري چې د 11 د سپتمبر پیښې په پاکستان کې په اقلیتونو باندې څه اغیز پریښی دی او دغه راز به د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم درته لرو. او د خبرونې وروستۍ برخه کې تاسې د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم اورئ. تر پایه راسره اوسئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع د پاکستان د چیف جسټس افتخار محمد چودري 13 ورځ په خپل خبرو کې ویلي چې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو پیښې لا هم روانې دي او خلکو سره د یو ډول مایوسۍ احساس دی چې په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه موضوع او د چیف جسټس د نورو څرګندونو په اړه مو په اسلام آباد کې ساعت مخکې د مشال رادیو له خبریال ریاض موسی خیل نه حال اخیستی.
دا یو درې ورځنی جوډیشل کانفرنس دی کوم چې د پاکستان د سریلانکا او د هندوستان په شمول د خو شاملکونو کوم چې سپریم کورټ بار غړي دي د هغې نمائندگان په دې کې دلته کې ګډون کوي. دا یو درې ورځنی سیمینار دی دا شروع شوی دی. پرون د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري دغه غونډې ته خطاب کیوی چې د عدلیه کار د مخالف ډلې نه بلکې د ادارو ترمنځ د تړون او د دې ادارو په خپل منځي مرسته سره ولسته انصاف او تحفظ ورکول دي. د په دې لړ کې د بلوچستان خصوصا مثال ورکو چې بلوچستان کې په خلکو کې ډېره زیاته احساس محرومي ده. د دغه سیمې نه هر ورځ چې ګمدنو په ګولو وشتلي مړی ترلاسه کیږي. دغه شانته یو شمېر خلک هغه بې درکه دي او اوس هم ورځ پر ورځ خلک بې درکه کیږي. د دې نه و چې مونږ د دې باندې نوټس هم اغسته دي او بعضی کسانو بده کې بازی اپ کړی هم دي. خو افسوس دا چې تر دې وخت پورې حکومت دې لړکی کوټلې قانون نه دی جوړ کړی چې دغه شانتي د دغه خلکو محرومي هم ختم شي او دغه کم چې لړۍ روانه ده بدمنې په ملک کې خاص کر بیا په بلوچستان کې چې کم حالات را مخې دي نو چې هغه شي مخنیوي شي او د خلکو غو اعتماد په ولس باندې په حکومت باندې هغه بحال شي.
ریاض ګل کمنګ ته دا هم وایي چې د پاکستان کې د ناتو لپاره د سامان وړونکو کانټینرو د ورکیدو لا درک کېدو او په دې اړه د خزانه د وزارت د خبرګون پر څو او پرون یو غونډه شوی و او ویل کېدل چې د دغه کانټینرونو په سپلټنې روان دي او ستاوان پاکستان او خزانه وزارت هم رسیدلې ده. که په دې اړه موږ تجزیات راکړي
او دا پرون د کوم چې د قومي اسمبلی د خزانه لپاره جوړ شوی د قومي اسمبلی کمیټه دا نو د هغه غونډو شو د فوزی وهاب په مشرۍ کې د دوران چې کم د اف بی آر یا چې کم د ټیکس راغونډولو کما محصولاتو اداره د هغه مشر سلمان صدیق هغه خبرونه ورکړه. هغه وی چې د تیرو دریو کالو کې خوښه سلیری زره کنټینرې کم چې د ناتو د ایساف او د شانتې د کم چې اتحادي ځواکونه د هغه لپاره راغلي دي نو هغه کنټینر دلته نه خو کسٹم نه داخلي کلیرنس شوی دی خو هغه بیا افغانستان ته نه دی رسیدلی بلکې هغه ځای په ځای په ملک په مختلفو ایسو کې هغه بے درک شوی دی. بیا په دې کې چې کم خلک شامل وو کم چې د اف بی آر خلکو پکې یا چې کم کسٹم چارواکي یا نور چې کم این ایل سی یا د چا په لاس باندې چې دا کنټینر راغلی کم ادارو نو د هغه خلاف پلټنې روانې دي او دا پلټنې تقریبا نږدې دي چې ډېر ضرب د دې نتیجې رابرسېره شي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل و چې د پاکستان د سیاسي خبرونو تفصیل یې مونږ ته راکول لګي د مې وروسته به د سن صوبې د سیاسي حالاتو په اړه رپورت واوري.
د مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو اوري د پاکستان د متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین په خبري کانفرنس کې زلبیا ویلي چې د ژوند له خطر سره مخامخ دي. د جمعې په ورځ په لندن کې خبري کانفرنس کې نوموړي دا تورونه رد کړي چې ګواکې د ګوند په هدفي وژنو کې ککړ دي. په دې خبرو نور جزئیات مو په کراچۍ کې د مشال رادیو له خبريال ظفر کریمي ناخستي.
متحده موومېنټ کم مشر چې دی الطاف حسین هغه دا وخت لندن کې دی خبر اعلان سرا ویڈیو کانفرنس کا پیوش میر موضوعات باندې خبر وکړي بل هغه د هغه موضوع کراچی کې د بدمنې په حق له سپریم کورٹ کم کیس چلیږي داغه په حق له هغه خبر وکړي ویل چې عدالت تر اوسه داسې پیسې نه کړی دي چې لامل شوی نه دي خو که اوسنۍ فیصله د ماجورو او د انکریم په ضد باندې راغله نو کېدی شي چې دا عملي شي. هغه دا وویل چې عدالت د اردو ژبه ویونکو په ضد فیصله وکړه نو بیا به په دې اړه دوی وروستو فیصله کوي چې د دغې په حفله باندې څوک. هغه وویل چې د الطاف حسین او د ده د ګوند په ضد باندې چې کوم دی سازشونه روان دي حسبي د دې نه مخکې ذوالفقار مرزا په انکریم او الطاف حسین باندې تورونه لګولي خو کوم الطاف حسین چې دی د هغې تورونو په حفله باندې وویل چې هغه د ذوالفقار مرزا د تورونو هېڅ جواب نه ورکوي په دې حفله باندې تبصره نه کوي.
که تاسو موږ ته دا هم وایست چې په کراچۍ ښار کې نن سبا صورت حال څنګه دی او عملیات څنګه روان دي او نیونې هم نورې شوې دي او که څنګه؟
دغه عملیات چې دي د تېرې میاشتې د 15 تاریخ راسې شروع شوې دي او دغه عملیات د ښار په بېلابېلو برخو کې چې دي هغه روانې دي. د ټولو نه زیات کم دوی عملیات چې هغه پرون شوي د ښار اورنګي ټاون او د دې نه علاوه په نورو سیمو کې شوي چې پولیس وایي په هغه کې سم شکمن کسان نیولی وو. د دې نه علاوه د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک وایي چې دوی چې کوم کسان نیولی دي او د کراچۍ په هدفي وجونو کې هغې د ککړتیا اقرار کړی دی نو دغه کسان د ښار د دریو ګوندونو سره تعلق لري چې په هغې کې انکویم او نیشنل پارټۍ او پیپل پارټۍ کسان شامل دي.
د سن صوبې د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه مو د ظفر کریمي رپورټ او معلومات اوریدل. او سمه خیبر پختونخوا ته ورزو. په خیبر پختونخوا کې د تازه حالاتو جاج مو په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال شبیر احمد جان اخیسته چې 13 ورځ یونسکو یو سیمینار کړی وو او د ځوانانو د زده کړو په وړاندې د خندونو او د ناامنۍ د خندونو یادونه کړې وو.
کومه پرون چې کوم سیمینار شو د خواندګۍ او تعلیم په خپلوان یې کې د یونسکو چې کوم مشر ده ډاکټر کوزو کې نګټه هغه پرون دا خبره په ډاګه کړو چې په خیمر پښتونخوا کې په خصوصي توګه د تعلیم او د خواندګۍ چې کوم مشر ده له کمی غټه وجه لري سوبي غربت کې حکومت له خوا پاملرنه نه کول دي او بل غټه وجه دلته کې تر حاضر حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت امنیت اور دفاع باندھے اور داغشان فوجی اخراجات پر بجٹ کی اولو برخ خرچ کری دل پکار ہم ضروری خبل خواہ تعلیم ہم ډیر ضروری دوی پر حکومت حکومت لخوا چې کوم 2% جی ڈی پی تعلیم لپاره بجٹ دوی چې دا د بنگلہ دیش نه هم کم ډیر زیات کم نه دا سیوا کول پکار دي ځکه چې دوی تعلیم او امنیت ورسره تړلې او چې کله تعلیم عام شو نو امنمان په خپل راشي دی حسیبا
په پیښور کې د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان او چې د یونسکو د سیمینار یا د یونسکو د مشه د سرګندونو په اړه مونږ ته معلومات راکول.
که پښتو وای مشال رادیو ور
تاسې مشال رادیو اوري او سم د هغه ماشومانو د برخلیک حال درکو چې د اختر په دویمه ورځ د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله وسوارو طالبانو هغه تختولی وو د باجوړ ایجنسی نه. د مشال رادیو خبريال شاهنواس ترګزه باجوړ ایجنسی ته تللی او د دغه ماشومانو له کورنو سره غږیدلې ده. دغه ماشومانو برخلیک تر اوسه پورې نه دی معلوم چې آیا دوی خوشی کیږي او کڅ څنګه، خو کورنۍ له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ماشومان دی خلاص کی. شاهنواز ترکزی په اړه تفصیل لري.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل ماموندو د ترخو بای چینی او د ایراب سره سره د نورو نزدو کلو هغه تختول شوی ماشومان کوم چې د اختر میلې لا د پاکستان او د افغانستان تقسیم کرخه ته په سیل تلیو لای سپته نه لګیدلې. د دغه ماشومانو پلاران او د بازی ورونه وای هغوی هیڅ خبر نه دی. دا ترخو یو سپینګره چې کوم زیات د شپېتو کلونو د فرید خان نومیږي او د هغه څوی هم دغه ماشومانو کې شامل وو.
دا رحمت الله نن د پچکر باندې د دفتر ور ټول ماشومان او زموږ جیم پکتل دي. ماشوم د جاز سپورت سکول دی. بس هغه مختلف ته تقریبا نیول وو. اسکول یې نه ویلې. بس دا خاري مزوري د کوله تل دي نو نور څه کار باندې کړې.
پتا مې نه کوم چې خو حالت خراب په بارډر باندې نو.
سیف از موږ مطلب څه کار نشته. حکومت
امین الله هم د ترخو سیدون کې دی او وای د هغه کشر ورور هم د ماشومانو سره لاړ وو او هغه ته وسلوالو طالبانو ونیو او اوس یې هیڅ پته نه لګي.
زه حمید لانم دی تقریبا 15-14 کال عمر دی او بس چکر باندې تری دی وړو سره ما شومان دی نه پیږي. بس دل دو د خلکو مډیر نسیازو کې چاله کا ماوړي حالات ته خراب دی ماوړي او بس تل ته ورغلی دی چا ته پوس کله اند دغه کله ډارې کور وختي چینه ته او بس دا غی نشته وړي طالبان نو ما شومان دی چې پیدل د کار باندې کوله. زه خپل غاټ به زوال نه کوم د کار هغه ما شومان دی نه پیږي او بس ست طالبان چات کلی دی وړي دی
نو سب پتا تلګي
بس دا خلک دی افغان دا کی څوک نن جرګا و څوک یې دین نه عالم او څوک ما ټلیفون کله و څوک سبب آزاد کی څوک نن بیر آزاد کی د سې چا ته مکمل پتا نشته. نو مونږ ته خون معلومات نشته. مونږ هو چې معلومات مونږ ته مونږ خپل کول ته سلی ور کلی و چې را به شي خپل کور د ناګر خو بس صرف دونه چې کور دراش و دوه بس نن دا خبره کې د چې نن بیر شي سبب راشي.
او اعتبار جان هم یو بل اهلک دی چې د ماشومان سره د کرخي پورې غاړه ونیول شو او تر دې دمه د وسلوالو طالبانو سره موجود دی. مشر وروره چې په پنجاب کې خپل روزګار کوي وای هغه بیا واپس خپل روزګار له هم د کوره نه دی تللې ځکه بس دغه غمه دی چې څنګه به اعتبار جان بیرته کور ته راسي.
غلطی تی شو خو وختي بس طالبانو نیولې تقریبا 22-23 سالو مې
اوس روزګار ته سبا کوي
نه کوز به کاروبار روزګار وکړي. مصیبت خود لازمی مصیبت دے ٹول کور پریشان دے ہر صدا والے مصیبت خود والے بس خبر اترے چاسا مل تلے انڈین نشتا روی تم نشتا چاسا نہ پتہ لگی سب دے
او د یوبل سپینګری اسلام گل زوی طیب هم نیول شوی او د هغه زوی سکار کا وو اسلام گل کا ویل
دا سر دا خطر پر تل زانه خپل پنجاب او کله دریم ورځ خبر شوم اخته په دریم ورځ میرالم الګ بیمار دی پرشن ملکړه د 31 جولای باندې سبانه کوز ماکس او خو بس د روجا غره بیمار شول
نو ولته به څه کول لګا
نه ما دکان کې چپل موبایل دکان ماشوم بیم راوس هغه د پرشن به دفتر ورته دغه میشته د پرشن پیند سره پرشن شو وسم بیم دغه باندې دغه هم نو خو داس هغه نشته خو بیم ماشوم نه کنه
څومره عمر ته
15 سال نو تقریبا دغه نه جوړ شو بس نو راز موږ څه ذاتي به درس دغه نو نه درس دغه نو چرته تری به باندې سره خطل نه چرته مخ موږ دغه علاقه سره پیژنې
نو غل دی ولې پری خو د
کور ولا ته نه کور ولا نه غلا وته مو دغه نه بزور پیسې خسته زتل
د بای چینی عنایت کلی باجوړ جنسي شامونیر وای د هغه وراره فزیربی هم تختول شوی دی هغه وویل کور والا ټول ډیر خفه دی چې فزیربی به په سهال وي
دا مراره فزلیبی
او سو کړو
تقریبا 15 لسکارو بای نو سبق نه دی ویل دلته پارم کې کار کته به موږ ستو کار وکاو به دلته کار کا دا د اختر په دویم ورسته له دی وړو سا واړه تی بیرته رالو یو سوړو کې ورو راغم تی به تراته ختیدل وی چې دایره نه ونیو اتی بیرته سره به موږ ته ماجیګر کې پاته ولګیدا دی وړو راته ویل ښان چلو شمنګل سپته نه لګی را به شی به چرانه لبیره ته نور وړو لشپیره وړي ور کانډو کی نو سار کې موږ بیرته ملاړو سپته نه لګی
دغه ولس وویل هغه په خپل هیڅ قسمه داسې طاقت نه لري چې دغه ماشومان را خلاص کړي نه د هغه سره او یا هغه په خپل د وسلوالو طالبانو سره سره رابطه شوی ده او غوښتنه وکړه
نو موږ د حکومت څخه چې موږ بچی دي چې دا غوم بچی دي دا غوم بچی دا غو په کوم څه کې موږ هم کوم نو زموږ په پام باندې خدمت کوي منډه ته مشران دي
کوشش وکړو خو دمره واس به زموږ نه شي چې دا طالبان نه کس موږ آزاد کړي دا حکومت نه بغیر نه کیږي حکومت به خامخا دغه کوي چې حکومت آزاد کینه دا به خی
د ځای ولس پوینا جرګه جوړ شوې ده خوغړی داسې دي چې افغانستان ته نشي ورتله او د سرچینو په وینا جرګه کې چې کوم تنان شامل دي دغه تنانو کې بازي د حکومت مرستيال دي ځکه طالب وسلوالو ته په مخه نشي ورتله خود تختول شوی ماشومان او کورنیو په غوښتنه د پاکستان حکومت کولای سي دغه ماشومان د خلاصون لپاره ګام پورته کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو ترخو کلی مامون باجوړ ایجنسی
تاسو مشال رادیو اوري د 11 سپتمبر پیښې په پاکستان کې د نننه د ټولو نورو برخو ترڅنګ په دې هواد کې په مشو اقلیتونو هم اغیز کړي سه اغیز کړي دي د پښتنه د مجید بابر پر رپورت کې جواب شوی
د 11 سپتمبر د پیښې نه پس کيو خوا په لکونو افغانان او پښتانه کړه په سر دي نو بل خوا په پاکستان کې د نننه اقلیتونو هم د غشتوند سره مخامخ دي د تازه راپورونو تر مخه اوس د پاکستان د سند او بلوچستان صوبې نه هندوانو او سکانو د هند په لوري کړي بسر کړي دي راپورونه وایي چې دا مهال د سند صوبې نه لک تر لګه سلور سوا د هندوانو کورنۍ چې هند ته په دینځدو کې تللې وي هم دغه هیواد کې پاتې شوې دي او دا سلسله اوس هم روانه ده هم دغه راپورونه د بلوچستان او پنجاب نه هم دي د 11 سپتمبر د پیښې مخ کې په پاکستان کې د اقلیتونو په ضد کومه ده سی کاروایانی ندی شوی چې دوی په کړه کولو مجبور کړي وي خود دغه پیښې نه پس وخت په وخت داسې واقعې رامنځته شوې دي چې پکې اقلیتونه او د هغوی عبادت خانی په نخ کړې شوې دي د پاکستان په پارلیمان کې د اقلیتونو لپاره غړي ډاکټر اریش کومار وایي چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې د پیل سره په دوی د پاکستان د ځمکې لمنه تنګ شو
وارانټر چې شروع شوې دي او چې ډیر شي ایریاس په پاکستان کې نو ګو ایریاس جوړ شول هغه په ځبانه د هر څه شول نو نو کې زمونږ د زرګونو کال نو سي دوله کا ټرایل ایریاس کې څو سوچ نشي کولای الته زم کمیونټیز نه نه پوره ووسی دا د مسلې چې د مونږ نه وي شوی هغه غریبانو خو ډیر جاړیو په دې وجبانه بیا مایګریټ هم شي هغه ریزن زم دغه چې څو رین سم باندې او شي چې چې تاخه بزنس هغه غریبانو باندې هم پیسې کې هو دي شي یا نور د څه کیسز ور سره و شي نا غریبانو بیا مجبور شي نا غریبانو بیا خپل بزنس ختم کی بیا لاړ شي دلته نا غو یې څوک کی او چا ماشومان او چا مشران کډنیپ کړی شي
د پاکستان په سند بلوچستان او پنجاب صوبې کې د هندوانو سکانو او عیسایانو په ضد وخت په وخت تاوتریخوالی رامنځته شوې ده خو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د اقلیتونو په ضد کومې لوی پیښې نه دي رامنځته شوې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملای پخوانی غړي او د ټول پاکستان د سکانو د عبادت ځایونو د یو تنظیم مشر صاحب سنگ وای چې په خیبر او رګزو قبایلی سیمه کې د دوی ټولنې ته د ترهګرو لخوا غوښونه او اوس د 2000 نه زیات کورنۍ پېښور ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په پېښور کې یو ایریا ده یونین کونسل آسیا، یونین کونسل اووم زړه نامه چې وا دې علاقې ډبګارې ده، نوم یې نومې شاه قبول دی. دلته زمونږ ټوله مرکزي یو ګردواره ده، ډېره یو مقدس ځای دی. انډیا نه د افغانستان نه د ټولو ملکونو نه دې ته خلک یاترې ته هم راځي. دلته زمونږ 22 فیملی آباد دي. کله چې تاسو دې علاقې ته راشئ نو تاسو به دا فیل کوئ نه کیاره زه یو پاکستان کې ګرځم، بلکې تاسو ته به امرتسر ښکاري. دومره زمونږ خلک دي، زمونږ باقاعده مذهبي سکولونه دي، غټ غټ دوکانونه دي، او بالکل ټوله ایریا زمونږ د خلکو چا په کورونه پکې واغستل، څوک په کری باندې وي، هلته خلک کتو ته راځي چې یاره تاسو هلته راشئ دا به فیل کوئ چې یاره امرتسر ته راغلی یم.
د پاکستان د ټولې آبادۍ 3% اقلیتونه په دغه هیواد کې ژوند کوي. د 11 سپتمبر د پیښې نه مخکې په دغه هیواد کې د اکثریتي مسلمانانو او نورو اقلیتونو منځ کې د ورورولۍ او په یوه ټولنه کې په امن د اوسېدو رشته وه. خو د 11 سپتمبر نه پس اوس پاکستانی ټولنه زیاته سخت دریزه او د اقلیتونو په اړه د نه برداشت سره مخ ده، ځکه په سوونو د اقلیتونو کورنۍ د دغه هیواد نه کډه په سر دي.
نن 11 سپتمبر دی او سبا ته به 11 سپتمبر وي، او د هغې د امریکا په نیویارک باندې ترهګریز برید 10 کاله پوره کیږي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د 11 سپتمبر د پیښې وروسته په نړۍ کې لوی لوی بدلونونه رامنځته شوي دي. د دې پیښې وروسته له رامنځته کیدونکو حالاتو چا ګټې پورته کړې دي او څوک بایلونکي دي؟ د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د دې 10 بایلونکو او 10 ګټونکو یو فهرست یې پکې خپور کړی دی. دا څوک دي او څنګه یې ګټه او تاوانونه لیدلي؟
د مشال د انګریزي څانګې لیکوال کریسټن کیرل په پیل کې د هغو 10 هیوادونو سازمانونو او څانګو فهرست تیار کړی چې د 11 سپتمبر له پیښې ګټه پورته کړې ده. په دې فهرست کې لومړی امریکا یاد کړي چې وایي د دوم نړیوال جنګ وروسته دغه هیواد د نېشنل سیکیورټي سټیټ یا د ملي امنیت ریاست په توګه په بېساري کچه پراخ شو. واشنگټن د دې پیښې وروسته تر اوسه پورې په افغانستان، عراق، پر دفاع وزارت او استخباراتو باندې 1000 ارب ډالره خرچ کړي دي. د لیکوال په وینا ایران هم د 11 سپتمبر د پیښې وروسته له رامنځته شوو حالاتو څخه په افغانستان او عراق کې ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د خپل دشمن سنی طالبانو او په عراق کې د دشمن صدام حسین حکومت نسکور شو. په دواړو هیوادونو کې ایران پلوه شیعه سیاسي قوتونه په حکومتونو کې راغلل. کریسټن کیرل روس او ترکی هم په ګټه پورته کوونکو هیوادونو کې ګڼي. روس چې د 11 سپتمبر وروسته په چچنیا کې د پوځي عملیاتو په اړه د غرب په تیر بیا د امریکا تر نیوکو لاندې وو، خو د دې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتو د شریک کولو د تړون وروسته امریکا د روس د بشري حقوقو پر سرغړونو خاموشه شوه. دا ډول ترکیه د 11 سپتمبر له پیښې څخه په ګټه پورته کولو سره نه یوازې د نیټو غړیتوب پر ځای وساتلی، بلکې د روس او اروپایي هیوادونو تر څنګ له اسلامي هیوادونو لکه ایران، شام، پاکستان او سعودي عرب سره اړیکې نورې هم ښې کړې. له دې پیښې څخه ویکیلیکس ملحدانه فکر لرونکو، د افغانستان پلانګانو، د امریکا انتظامیه، نړیوالو شخصي کمپنیو او فضائی او خلائی فوجی صنعت هم ګټی پورته کړی دی. لدی ورسره لیکوال کریسټن کیرل بیا د هغو 10 فهرست جوړ کړی دی چې د 11 سپتمبر وروسته تاوانیان شوی دی. په سر کې د 11 سپتمبر په پیښه کې د وژل شوو ذکر کوي. په دې پیښه کې 2803 کسان وژل شوي وو. لیکوال القاعده هم په بایلونګ کې یادوي. دی وایي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته اسامه بن لادن او د القاعده یو شمیر نور غړي وژل شوي او نیول شوي. د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړونکی خالد شیخ محمد په زندان کې دی او القاعده اوس د یو تنظیم په توګه په لړزان ده. پاکستان هم په هغو هیوادو کې دی چې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته بایلات کړي او تاوانونه لیدلي دي. په 13 کالو کې د بېنظیر بوټو او نورو مذهبي او سیاسي وتلو څهرو په ګډون شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. په هیواد کې مغرب ضد جذباتو له وجې لا د وړاندې موجود جهاتي خطر نور هم زیات شو. د پاکستان لوی شمېر خلک داسې ښکاري تر سیاست زیات د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. د لیکوال په وینا د پاکستان تر عامو خلکو د هغو پیسو ګټه نه رسیدلې چې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته اسلام آباد ته د مرستې په توګه ورکول شوي دي، بلکې زیاتره پیسې پوځ وړي دي. د دې ترڅنګ لیکوال سعودي عرب هم په تاوان لیدونکو هیوادونو کې شمیري. دی وایي چې د 11 سپتمبر د زیاتره بریدکونکو تعلق له سعودي عرب سره وو او د دې هواد پاړه د امریکایانو نظر شنه دی. د پیښې د دې هواد لوري د نړۍ انتها پسند ډلو ته د مالی مرستو خبر هم را څرګند کړه. دا ډول په عربي نړۍ کې چې کوم پاتون سوی نو القاعده د سعودي شاهي کورنۍ لمنځ وړل غواړي او اوس هم لاري لټوي. نو په داسې حال کې د سعودي بادشاهت راتلونکي ښه نه ښکاري. د دې ترڅنګ لیکوال کریستین کیرل معتدله مسلمانان د پیسو د راکړې ورکړې حواله نظام په الوتکو کې سفر کوونکي جنگ مخالفه مبارزین د پوزیانو کورنۍ نیویارک شار د 11 سپتمبر د پیښورسته د رامنځته کېدونکو حالاتو په بایلونکو یا تاوانیانو کې حسابوي.
د 11 سپتمبر د پیخې د بایلونکو او ګټونکو د فهرست په اړه مو رپورت د عبدالحی کاکړ نوورید او بیا هم عبدالحی کاکړ ته ور ورکو چې د خبرونې په نیمه برخه کې په لسنی مبجو کې درته د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار چودھری ویلی په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کولو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د سین چارواکی وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې تر 1200 زیات کسان مړه شوي او څه د پاسه 500,000 متاثره شوي دي. وایټ هاوس وایي د امریکا امنیتي چارواکو د 11 سپتمبر د پیښې د لسمې کلیزې وړاندې د مشکوکه ترګر ګواښ په اړه ولسمشر باراک اوباما ته معلومات ورکړي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نووري د عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي دا بل اسلام آباد راته سراج زهیر ووي.
نن مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپانو ادارې کې لیکي چې د دې ملک ساجيبه سیاست ته چې د ولست د کشالو په ځای حکومت او مخالف ډل خپلو کې لګیا دي په یو بل تورونه لګوي او یو بل جریوي. ادارې لیکي چې د حکومت او نورو سیاسي ډلو د دې سیاست نه ولست تنگ راغلي دي. ادارې لیکي چې نن ملکی سلامتي ته کوم خطرې ورپیښ دي تیر وختونو کې داسې هیڅ کلا نه وو او اوس ولست خو د حکومتي کارکردګي نه بالکل مایوس شوی دی. د جمهوریت نارې وهن کې پخپلا اوس ته پوجي حکومتونو د کامیابی خبرې کوي او ځینې سیاستدانان خو په ډاګه پوسټ درا بللو بلنه ورکوي. ادارې یلی کې چې د سپریم کورټ لخوا د کراچۍ حالات ښکارا کول او بیا د ذوالفقار مرزا د بیانونو وروسته به ضرور د ولس سترګې پوز اړختوي. نو باید چې حکومت او د ملک نور سیاسي ډلې خپل ځان کې او خپل شعور کې پوخواله را پیدا کړي او د ملکی صورتحال او د ولس ستونزو ته خصوصي پاملرنه ورکړي ځکه چې همدا ولس د دوی قوت دی. جنگ ورسپانې خپل ادارې کراچۍ کې د امن په ځای کولو لیکلی دا. ادارې چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې کراچی کې د امن په ځای کولو او د تشدد د ختمون لپاره به سیول حکومت لا خپلې ذمہواری په خشن تر سره کول وی او د دې سره سره به کراچی کې د امن لپاره موږ له بغډه کار هم کول وی. ادارې لیکي چې جسٹس افتخار محمد چودھری دا هم ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره وسلوالې ډلې شته دي. ادارې لیکي چې چیف جسٹس خبره په نظر کې ساتل پکار دي او موږ له د کراچی د امن لپاره به د تشدد رجحانات ختمول وی او دا چې د امن او استحکام سیاست ټول ملک چلی دی شي نو کراچی کې ولی نشي. نو د جمهوریت عمل د ودی لپاره کراچی کې د تشدد ختمون او د کلک امن په ځای کول د ټول قام اولین خواهش دی. اهم په دې ذریعہ د کراچی امن بحالی دی شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محکمې پولیسو په کارکړی باندې او د ولس لخوا د پخوانه ګوتې پورته کیدلی. ادارې لیکي چې خا او بد په هر څنګه کې وی ولی د ذمہواری په حواله د دې یعنی د پولیسو د ادارې بنیادی مقصد د ولس د ځان او مال تحفظ دی. ولی د سمودیره سي داسې په نظر راځي چې دا محکمه د خپل ذمہوارو خیال نه ساتي او د تحفظ په نوم یې ولست ګڼ شمېر ستونزې مخې ته کړې دي. ادارې لیکي چې په غور خار کې د پولیسو لخوا ځای په ځای سړکونه بند کړې شوې دي او بیا د تاڼو مخې ته هم غړغړ دیوالونه ودرولې دي کوم چې تر سړکونو بهر راوتې دي. ادارې لیکي چې د ولست وینا ده چې د پولیسو کار دی چې د ولست تحفظ وکړي. ولی دوی د ولست تحفظ په ځای خپل ځان محفوظ کړی دی او د ولست تحفظ یې په داو لګولې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به نن واوري چې فاینانشل ټایمز رسپانیا یو مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی د 11 سپتمبر د ترهګرو او پیښو وروسته په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوو حالاتو کې یو خوا دغه هیوادونو ته لوی زیان رسولی دی نو بلې خوا امریکا هم د دې لوی قیمت ادا کړی دی. بل خوا د ماسکو ټایمز رسپانی په یو مقاله کې راغلی د 11 سپتمبر د ترهګرو پیښو په روسي هم بد اغیز شوی دی او همدارنګه په دغه هیواد کې د نشي توکو قاچاق له قابو څخه بهر شوی دی. د دې دواړو مقالو غټي کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په مقاله کې راغلي د القاعدا د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په نړیواله توګه د اسلامي خلافت قائمولو خوبونه تر خپل لاندې شوي دي. د اسامه ملاتړ کوونکي او د القاعدا اوږدمهاله غړي ډیر کم ژوندي پاتې شوي دي. لیکوال زیاتوي که څه هم بیا د القاعدا لخوا د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو په ترڅ نور بریدونه تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي، خو امریکا د دغه پیښو نه زیات قیمت په پاکستان او افغانستان کې د رامنځته شوو حالاتو له وجې ادا کړی دی. مقاله کې راغلي که څه هم لس کاله وړاندې پاکستان او افغانستان په مشکل حالاتو کې وو، ولې په عمومي توګه دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره امنیت پر ځای وو، خو اوسمهال پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د تشدد په طوفان کې ګیر دي او دغه تشدد پر راتلونکو لسیزو کې نور هم خطرناک حد ته رسېدی شي. لیکوال زیاتوي که څه هم د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو، خو نوموړي چې د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د خونړو پیښو د لړۍ کوم بنیاد ایښودی و، دومره په اسانه به ونه درېږي. تاریخدانان وایي د 11 سپتمبر باقیات به تر لسیزو پورې دوام ولري. کارپوهان وایي د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو په افغانستان او پاکستان کې له وړاندې څخه موجود د ګډوډۍ حالات رابرسېره کړل. بلخو د ورځپاڼې ماسکو ټایمز په یو مقاله کې راغلي په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو ځینې تریخ باقیات دا دي چې په روس کې د نشه یي توکو بدی د کنټرول څخه وتې ده. د افغان جنگ په شروع کې روس د امریکا سره دا لوزنامه وکړه چې امریکا به د خپل مشن لپاره د دوی ځمکه وکاروي، او همدارنګ دا پړومبي ځل وشو چې د امریکا او ناټو ځواکونو په روس کې قیام وکړو. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دا یو موخه وه چې له افغانستانه روسیا ته د نشه یي توکو د قاچاقو د مخنیوي په غرض د همکارۍ جاج واخیستل شي. د روس او امریکې پوځونو په ګډه په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړونکو کارخانو پر ضد عملیات وکړل. همدارنګ د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته دا د روسیا او امریکا ترمنځ غوره همکاری وه. پکه لیکونکو په اخره کې لیکي د افغانستان څخه روسیا ته په لویه پیمانه نشه یي توکي راوړل کیږي. په دې غرض چې د نشه یي توکو د قاچاقو مخنیوي وشي، روسیا ته د امریکا د مرستې لویه اړتیا ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
بیا هم یو نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لولوال. ستریت ژورنال په افغانستان کې د روغ جوړې په بهیر او طالبانو سره د خبرو اترو په څرنګوالي باندې په دې هیواد کې د امریکا له سفیر سره د خبرو اترو په بنسټ یو لیکنه خپره کړې ده، او د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر راین کراکر لخلي لیکلي چې طالبان به تر هغه پورې خبرو اترو ته چمتو نشي څو چې پرې پوځي فشار زیات نشي. د دې لیکنې غټ ټکي محاسبه شهید شپړي دي. وال ستریت ژورنال په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کراکر لخلي لیکي تر هغه پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې کومه نتیجه ورنکړي چې پر اورپکو پوځي فشار زیات نشي. راین کراکر دغه امریکایي ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د سولې د خبرو اترو مخکې باید طالبان وځپل شي. له یو کال نه زیات وخت کېږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیل کړی دی. وال ستریت ژورنال لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي د روغې جوړې مسله خپل په کاري لومړیتوبونو کې راوستې ده، او د دې لپاره یې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د سولې په دغو هلو ځلو کې یو لاس په کار سړي ویلي چې د دغو خبرو اترو په وړاندې راپرځوونکی یو خنډ دا دی چې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، افغان او امریکایي چارواکي لا تر اوسه په دې فکر کوي چې معلومه کړي چې دغو کسانو ته د طالبانو له لوري د خبرو واک ورکړل شوی او که څنګه. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د سولې د خبرو اترو مسله رد کړې ده، او ویلي دي چې له خبرو اترو د مخه باید له افغانستان نه ټول بهرنیان ووځي. وال ستریت ژورنال د وړوکي اختر په ویاړ د ملا محمد عمر هغه پیغام هم اخیستی چې ویلي دي له هرې هغې جایزې لارې چارې به کار واخلي چې په افغانستان کې یو خپلواک او اسلامي رژیم راشي. د ویلي که څه هم د ځینو پارټیو لخوا د دوی د بندیانو د خوشې کولو لپاره اړیکه جوړه شوې، خو دا هیڅکله کافي نه دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملا محمد عمر دا بیان چې په افغانستان کې د یو سوله ییز ذمهوار حکومت د جوړېدو ژمنه یې کړې وه، او ټول قومونه او سوداګري هڅولي وو د ځینو افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ ښایي مثبت او خوشبینه بیان وي، خو کراکر وایي دی د دې اندازې لګولو سره موافق نه دی. وال ستریت ژورنال لیکي له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښایي یو بل ستونزه پاکستان لخوا په دې برخه کې خنډونه جوړول وي. د ورځپاڼې په باور پاکستان پر طالبانو باندې خپل اغیز ساتل غواړي. دوی د افغان حکومت هغه غوښتنه هم نه ده منلې چې په طالبانو باندې په ښکاره توګه د روغې جوړې د کولو غږ وکړي، او نه هم د دې ضمانت کړي چې په پاکستان کې مشت د طالبانو دغه رهبران په خوندي توګه د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. ورسپانه د دې لیکنې په اخیره برخه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد له خولې لیکي چې دا به له حقیقت لري وي چې تمه ولرو چې طالبان دې له خپلو سوړو راووزي. دا به هله ممکنه وي چې نړیواله ټولنه دوی د یو حقیقي ځواک په توګه وپیژني. او بیا هم یو سیمه ایز موضوع ده. ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د مهال د پاکستان په سفر دی. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي او اقتصاد په برخه کې د اړیکو پیوړی کول دي. خو په ایران د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو له امله پاکستان ایران سره په اړیکو ټینګولو کې د پلمونه کار اخلي او په دې توګه نغواړي امریکا ترې خپه شي. مجید بابر تفصیل لري.
د ایران وزیر خارجه علی اکبر صالحی دا مهال د پاکستان په دوره دی. د خاغلی صالحی او د پاکستان د خزانه د وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو نه پس راپورونه دي چې پاکستان د ایران هغه دواړه غوښتنې ونه منلې چې یو پکې هند ته د تجارت لپاره ایران ته لاره ورکول وو او بله د ایران لخوا د مجوزه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره مالی مرستې ورکول وو. د راپورونو تر مخه پاکستان د اتلسم دوه اړخیزه اقتصادي دی کمیشن په غونډه کې په ایران د امریکا له طرفه د بندیزونو لویری دغه دواړه وړاندیزونه رد کړی دي. پاکستان هند ته د لارې نه ورکولو سبب دا ښایي چې چونکې د پاکستان او هند ترمنځ د ترانزیت لوسنامه نشته نو ځکه د ځمکې د لارې د خلکو د تلو راتلو او د سامانونو د وړلو راوړلو د نړیوالې معاهدې له مخه پاکستان نشي کولی چې ایران ته هند سره د ځمکني تجارت اجازت ورکړي. دې سره سره پاکستان د ایران له طرفه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره د یو نیم اربو ډالرو د مالی لګښت وړاندیز ځکه قبول نه کړو چې پاکستان یریږي چې هسنا په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګیدلی دي د پاکستان او امریکا اړیکو ته زیان ونه رسوي. په دې اړه چې کله مو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې میرمن تهمینه جنجوانه وپوښتل چې پاکستان ولې د ایران دغه دواړه وړاندیزونه ونه منل نو هغې راته صدا ځواب راکړه.
ما ته په دې اړه معلومات نشته خو غواړم چې د دې پته ولګوم چې آیا ایران د دې غوښتنه کړې ده او د دې په ځواب کې پاکستان څه ویلي. خو دا واضح خبره ده چې په دې ټولو ستونزو به خبرې اترې کیږي او دا خبرې اترې دا مهال په دوه اړخیزه اقتصادي کمیسیون کې روانې دي. په دې اړه د پاکستان د خزانې وزیر رسنیو ته هم ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره ښه غونډه شوې ده او د دې ښو غونډو عکس العمل به د وزیر اعظم ایران ته د دورې په موقع راښکاره شي. دغه دوره به د 11 د سپتمبر نه تر 13 نیټې پورې وي.
مخکې هم امریکې په دغې منصوبې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تېره ورځ د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې دوی دغې منصوبې پوره کولو سره مخلص دي. دا چې په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګېدلي دي آیا پاکستان هم د دغه بندیزونو دایره کې راځي او که نه؟ د پاکستان د خارجه او خزانې پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې که امریکا غواړي چې پاکستان ایران سره د توانایي په لړ کې لوسنامې ونه کړي نو بیا امریکا له پکار دي چې زمونږ د توانایي د بحران په حل کولو کې پاکستان سره مرستې وکړي.
اگر چا مند پابندی لگی مونگا باغی مند پابندی لگی اگر امریکی کار دی اور اگر کدی کے انویسٹمنٹ کو گواڑی اور کمرشلی وائبلی مونگا کا الٹرنیٹو اگر نہ خی نہ ضرور پکار دے اخر اور کمرشل ڈیل لے دیکھ اس پولیٹیکل خبر ہے ان طرف سے نہیں دے مطلب دا خونه دے مونگا کو بیسٹ سورس سمجھا دے والے چے دیکھ کے بل وطن ناراضی ایران نے گیس مونگا راش بے معنی کو مونگا کو الٹرنیٹو جگہ نہیں تھا کہ امریکہ گواڑی چے مونگا داو نہ کرو مونگا دے باشا ڈیم فائنانس کی صرف 120 ملین ڈالر ابھی اس پر ہے نہیں دے پارے سی بھی کیری لوگر بل کے حالانکہ اماؤنٹ 7.5 بلین دے اگر کیا ٹول باشا ڈیم فائنانس کو رشی کو منگتا الٹرنیٹو سورسز منا کے اندا من کنے شی ویلی کتاب کے او دا مکے
دا علی اکبر صالحی پدی موجودہ دورہ کی د دوڑو ہوادن ترمین را دے اقتصادی او تکنیکی ہمکارے پلڑ کی در یاداشتونا لاسلک شی ویدی او خاغل صالحی وای چ دغه ہمکاری با د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د دورے نہ پس نور ہم زیات شی سیڑون کی وای چ دا محل تر ہگرے زپلی پاکستان لپارہ د خوشالہ الارہ د تہران نہ شروع کیگی او پاکستان لپکار دی چ دی اړه اوګد محاله تګلارا خپل کړی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې د خبرونی په پیل کې مو تاسو ته وویل چې د خبرونی وروستۍ برخه کې تاسو ته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو نو اوس د خبرونی د خبرېدو ور را رسیدلې او د خبرونه درته رزاق برق برابر کړی ده.
قدرمنو اوریدونکو د مینی ډک سلامونه ومني د دې د دې اونې د باختر ستوري خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې ز عبدالرزاق برق وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به لومړی په دې خبرې وکړو چې د 9/11 پیښې د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې په ادب څه اثرات اچولي او څه بدلونې پکې راوستلې. بیا به دا درته ووایو چې د بلوچستان صوبې پښتانه لیکوالان د پښتو ژبې پر ځای ولې په نورو ژبو لیکنې کوي. د خبرونې په پای کې به د صوبې یو داسې سندرغاړي در وپیژنو چې په خپلو سندرو کې د امن خبرې کوي. قدرمنو اوریدونکو، د 9/11 چې کوم پیښه وسوه نو د خیبر پښتونخوا په قبایلي جرګو او د اوجرې په مجلس یې ډېر بد اثرات واچول. خو د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې د ادب په شاعري هم اثرات اچولي. دا چې د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې په ادبي څانګه څه اثرات لوېدلي او د ادب په ډګر کې تر اوسه څه بدلون په سترګو کېږي، په دې اړه د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې لیکوالانو او شاعرانو بېلابېل څرګندونې کړې. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ مشر شاعر او لیکوال صادق ژړک وویل چې د په خبره د 9/11 پیښې د صوبې په پښتنه سیمه باندې سیاسي اثرات زیات اچولي.
دلته چاره پیدا کړې وي، کوم خبره پیدا کړې وي، د څه غرجونو لپاره را پیدا کړې وي. د هغوی شعرونه زموږ په مشاعرو کې اورو یا کردار ګورو، د هغوی د هغه خپلو زړو بادارانو پر ضد هغه قلم چې دوی هغه تیز کړي، نو دغسې یو بدلون چې دوی هغه یو ساده بدلون وو، هغه لازمي بدلون وو باید چې راغلی وای.
د صوبې د پښتنې سیمې کلاسې پولا اوسېدونکي ځوان لیکوال او د نظر خاوند خان زمان کاکړ بیا وویل چې د په وینا د 9/11 پیښې د صوبې په پښتون میشته سیمو کې په ادب باندې څه خاص اثرات نه دي اچولي.
بنیادی خبره دا ده چې داسې برای راست اثرات خو داسې نه دي کړي چې دا ووایي چې 9/11 په جنوبي پښتونخوا کې پښتو ادب یو موضوع ګرځېدلې ده، داسې نه ده. لیکن کوم خبر چې زما لپاره ده چې یو ډول حیرانوونکی دغه دا ده چې د 9/11 چې کوم اصل پیغام کېدلی سو هغه زموږ په ادبیاتو کې نه تر سترګو کېږي. بنیادي خبره دا ده چې په دې کې د انساني ځانونو یو زیات سوی یو نقصان سوی و. په دې والا موږ هېڅ غبرګون ونه شو ولې موږ تر اوسه پورې د 9/11 ته زموږ ادیبان د یو ډرامې په نظر ګوري، حالانکه دا یو ډرامه نه و بلکې دا یو سنجیده یو اکټ چې ترسره سو. دې ته په یو سنجیده نظر کتل پکارو، دې ته یو سنجیده غبرګون پکارو چې هغه موږ نه دی شوولی. یعنی موږ د 9/11 او د ترګري خلاف جنگ چې دا په حقیقت پسندانه مینر کې وانه خپي، بلکې دې ته موږ یو جذباتي انداز وکتل او په یو داسې نظر مو کتل کوم چې زموږ د ټولنې یو عمومي نظر دی.
د اردو ژبې یو کالم نگار او د پښتو ژبې شاعر عمر ګل اسکر دا نظر لري چې د په خبره د 9/11 د پیښې لوجي د صوبې د پښتنې سیمې لیکوالان او شاعرانو خپل شعرونه او لیکنې کړي، خو د دوی دغه لیکنې د میډیا د لارې و نړیوالو ته د نه رسولو له کبله څوک د دوی په لیکنو نه دي خبر.
جنوبی پښتونخوا او شمالي پښتونخوا د دغو شاعرانو او ادیبانو د افسانه نګارانو ناول نګارانو د دغو په ادبیاتو کې د هغې اثرات شته او د هغې ترجماني شوې ده. مګر د افسوس خبره دا ده چې زموږ دلته د میډیا سرایې ډېرې کمې دي او څنګه دا سرایې کمې دي نو ځکه خلک نه پوهېږي که چېرې زموږ د میډیا سرایې زیاتې شي نو خلکو دومره څه لیکلي دي
نمایاں اور د صوبې په پښتنه سیمه کې د پښتنه کیږي چې د 9/11 پیشي د پښتنې سیمې د ادب په کم اړخ باندې تر ټولو زیات اثرات اچولي. په دې اړه لیکوال او شاعر صادق ژړک وویل چې د په خبره تر ټولو زیات اثرات او بدلون د صوبې د پښتنې سیمې د شاعرانو په نوو شعرونو کې لیدل کیږي.
دا عمل مشاعره دا د عمل عمل مشاعره کړي نړیواله عمل مشاعره د زوره د غزنګ په تلاوه په کوټه کې په زیارت کې په شین کې د تر په چمن کې په شوب کې چې موږ په کوم مشاعره یا په کله کې ځا چې د دن کړي دي او دا عمل د په نامه مشاعره ای چې حال ته موږ ګورې د ځوانانو او احساسات په دنګړې چوغه هغه ملګری چې له طالبانو له تیر سره په یو نوې شکل تړلي خلک دي
خو لیکوال او د نظر خاوند خان زمان کاکړ بیا وویل چې دا خبره سمه ده چې د 9/11 پیشي له وجې د سیمې د شاعرانو په شعرونو کې بدلون راغلی، خو زموږ د سیمې دغه شاعري هغه شاعري نه ده چې د جنگ په مخنیوي کې یو کردار ادا کړي.
بدلون راغلی دی په شاعري کې، داسې دی چې موږ اوس هم په آرام شاعري کې د جنگ مخالفت چې دا موږ وو، زموږ ټول شاعران د جنگ مخالفت کوي، خو د دې د مخالفت داسې صرف سوالونه کوي، زارې کوي، سکولونه مورانه وي، هسپتالونه مورانه، روډونه مورانه وي، دوی یو پیغام نه څور کولای، داسې پیغام چې هغه د جنگ د مخنیوي باعث شي. د شاعري کار چې دا فریاد کول نه دي، بلکې دا یو ذهني تناظر او ذهني زاویې چې دا بندول پکار دي. دا داسې ګڼم چې د جنگ پاوالا او د امن پاوالا دلته زموږ کوم شاعري ده، هغه تر اوسه پورې په ډېر روایتي یوه طریقه باندې روانه ده، او په داسې روایتي طریقه ده چې هېڅ تکلیف نه پکې سترګو کېږي.
گرانو اوریدونکو، په بلوچستان صوبه کې چې دا وخت پښتانه او بلوچستان استوګندي، په دغه صوبه کې په زیات شمیر کې پښتانه لیکوالان او شاعران لیکوي. دوی د پښتو ژبې پر ځای په نورو ژبو کې کتابونه لیکي. دا چې پښتو ویونکي لیکوالان ولی په نورو ژبو کې لیکوي، په دې اړه په صوبه کې یو شمیر پښتانه لیکوالانو بیلابیل خبرې کړې. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اوی اعظم چې د افغان افغانستان د زابل ولایت څخه کوټې ته راغلی، په کوم توخی پښتون دی، د ډیر وخت راهیسی په کوټه کې استوګندی، او دا وخت په اردو ژبه اته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه کتابونه لیکلي. د وویل چې د په خبره چې د پښتو ژبې رینج یا ساحه ډیره کمه ده.
ما اته کتابونه لیکلي دا په اردو دی، ګرځه چې د پښتو رینج نه نن د خلکو کې چې دی یو سره لاس نه څه چې دی پښتو د سیاسي اوالې کې او په اردو چې دی ډېر غټ رینج دی. زه چې دی کپه دی یو کم زه چې دی مې ورته کېږم په سره خلکو هم چې دی پښتو نه سی وایلې نه لیکلې سي، مطلب ریډینګ او رائټینګ نه څه سپیکینګ دی.
د اپشن سما چې د کوټې په شمال کې پراته ده، دغه سیمه ډېر لیکوالان او شاعران لري. د دغه سیمې یو لیکوال یعقوب غرشین چې اوه کتابونه د پښتو ژبې پر ځای په اردو ژبه لیکلي دي، دی وایي چې تر څو زموږ د سیمې په لومړیو ښوونځیو کې په پښتو ژبه لیک او لوست نوي پیل شوی، نو لیکوال نسي کولای چې په پښتو ژبه لیکنې وکړي.
تقریبا سره مقصد ما دا دی چې دا وخت زموږ د خصوصا په پاکستان کې مورنۍ ژبه تعلیم نشته، نو د مورنۍ ژبې د تعلیم د نه وجوهات په بنا باندې چې دی اکثر مثلا مجبورن هم اکثر خلک چې دي نور ژبو باندې خصوصا په اردو یا په انګریزي ژبه لیکنې ته مجبور شي. یو بل نو غټه وجه چې ده هغه دا هم کېدلی شي چې دلته د پښتو ژبې لوست ډېر کم دی، لکه چې سیري شو چې کومه ده د تعلیم دغه ډېره کمه ده، او هغه چې دا هم په اردو یا په انګریزي ژبه ده، او په پښتو ژبه چې دی بېخي کم خلک لوست کی
په کوټه کې د پښتو ژبې لیکوال شاعر او پروفیسر محمود ایاز وایي چې د په وینا کم پښتانه لیکوالان د پښتو پر ځای خپل لیکنې په اردو ژبه لیکي په یو معنا ودی ته موږ یو ادبي خدمت ویلې سو او د دوی دغه خدمت موږ لا پامه نسو غرځولای خو د ده په خبره شکار بداوي چې هر پښتون لیکوال باید په پښتو ژبه لیک وکړي.
دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه زما په خیال دا ده چې پښتو ادب کې یا په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې مطلب په ادبیاتو کې دوری کار نه دی شوی لکه د نورو ژبو په ادبیاتو کې چې شوی دی. زه خو دا وایم ما لیکوال بل ژب کې لیکي یا مقاله لیکي یا مضمون لیکي یا شعر لیکي زما خیال دا دی که چیرې هغه دا کار په خپله ژبه کې وکړي نو یې په زیاته ښایسته طریقه باندې کولی شي. ولې هغه په خپله ژبه باندې عبور لري، هغه له خپلې ژبې سره بلد دي، سره توري ډېر دي، هغه د خپلې ژبې له لارې مطلب که شعر لیکي که مقاله لیکي که افسانه لیکي که ډرامه لیکي په ډېره ښه طریقه باندې لیکلی شي.
درنو اوریدونکو، درویش کاکړ چې د پښتو ژبې یو ځوان سندرغاړی دی د اصلي نوم عبدالخالق دی. دی د بلوچستان د پښتني سیمې کلاسې پولا استوګن دی. د دا وخت په 95 کسټانو کې سندرې ویلې دي او دی د سیمې یوازنی سندرغاړی دی چې په خپلو سندرو کې د امن خبرې کوي. د دیوې پښتني په جواب کې د خپلو سندرو د ویلو په اړه داسې خبرې وکړې.
او په هر کې سکتي کې دې بس یو ځان یو انقلابي ترانه یا د وطن داسې د حقیقت په خوا موږ دا ولس ته وده ورکوو چې د حق او د امن او د جنګ نفرت د مینې او د ورورګلوۍ خبرې په کې ډېرې زما په کیسه.
دا چې تاسو په خپلو غزلو کې و خلکو ته د امن خبره کوي خو ستاسو په سیمه کې لاسې پولا پشین چمن کې امن دی، نو بیا د امن خبره کول څه معنا لري؟
کلاسې پولا یا کوټه او د پشین بدبختی خو ډېرې دي، انا دې ختمې کې خو داسې نه دي چې ډېرې ورانۍ ته رسېدلې دي. خو وطن موږ تر افغانستان او تر خیبر پښتونخوا پورې دا ټول پښتانه چې دي، بلکې مسلمانان چې دي، د ټولو د وزیرستان او د سوات او دا ورانۍ ګټې د ځان لولو، بس د دې ټولو سره موږ ځان شریک لولو. زموږ چې وخت کې دي د آواز وي د قلم او د دې ذریعه دغه ته یو دا پیغام ورکړو چې زموږ د امن لارې خوشې دي، د صلح لارې مو خوشې دي، عدم تشدد څه کم ورته وایي. لکه مختلف تنظیمونه چې دي، نو د سندرغاړو د شاعرانو هم دا فرض جوړې دي چې هر څوک موږ اوري د هغه ته مې یو څه تر څه داسې د داسې رنګ هم ورکړو چې مطلب هغه د ګټې رنګ وي، د وطن او د قوم د ګټې وي.
له د څخه چې پښتانه وسوه چې دا وخت په خبر پښتونخوا افغانستان کې کوم حالات روان دي، د دغه حالاتو په اړه تاسو خپلې سندرې ویلې کنه؟ نو د وویل
دا مې ډېرې ویلې دي. لکه دا چې یو ځوان سندره په کابل کې سیمینار کې راووم، وویل په کراچۍ کې داسې وه چې یو مې په کابل بل مې پر کوټه کراچۍ ولي، یو خلک مې په ګولۍ ولي، نه مې پرېږدي ژوند ته ما هر وخت په بېرحمۍ ولي، خلک مې په ګولۍ ولي. دا یو سترانه ولا چې داسې وخت راغلی چې پښتون سوځي، پښتون سوځي، یو پر کندهار بل په وانه کې په لمبو سوځي، ورونه په غمو سوځي، او یو مې میرویس خان بل مې تاریخ د ملالۍ ولي، او خلک مې په ګولۍ ولي. داسې ډېر شکرونه لري. نو هغه مختلف مختلفې سندرې ما ویلي دي.
سنگم بتو نول ویدش خالق کیسے
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د بلې خبرونه پورې زاستاسو څخه اجازه غواړم. سمسور او ودان اوسئ.